مشال ریډیو د نن د ګل ورځو د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14 نیټه ده. زه شاهین بنیرے ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کې هرکلی ویم. د دې امید سره چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله یې. په خبرونه کې حال درکوو د حکومت سره د خبرو نه وړاندې د طالبانو د شرایطو په سوات کې د یو جرګې پر ضد د پولیس د کاروایۍ او په قبایلي سیمو کې د امنیت د تازه صورتحال په ځن نړیوالو چارو هم راپورونه لرو. خوړومبې د اسرار العالم مومنا د دې وخت خبرونه.
سهار مو په خیر. وړاندې د مهم خبرونو لنډیز. پاکستانی طالبانو ویلي دي که چیرې حکومت پوز له قبایلي سیمو وباسي او د دوی قید ملګري خوشي کړي نو هله به د دوی د حکومت پر نیت او اختیار باور راشي. لږ تر لږه نهه ټینګ چې په افغانستان کې ډیره ناټو ځواکونو ته یې تیل وړل د پاکستان په جنوب کې ورته اور اچول شوی او د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیلېږي. اوز خبرونو تفصیل. پاکستانی طالبانو ویلي دي که چیرې حکومت په وزله قبایلي سیمو وباسي او د دوی قید ملګري خوشي کړي نو هله به د دوی د حکومت پر نیت او اختیار باور راشي. تیره شپه له مشالې دوسره په خپلو خبرو کې د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان شاهد الله شاهد ویل چې د دوی د مشر حکیم الله مسعود په مشرۍ کې د مرکزي شورا په درې ورځنۍ غونډه کې پریکړه شوې چې له مذاکراتو وړاندې د اعتماد د بحالۍ لپاره حکومت ځنې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په بردیر کې د سړک غاړې په یو بمی چاودنه کې د پوځ یو میجر جنرال یو لیفټیننټ کرنل او یو پوځي وژل شوي وو چې پړی تحریک طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې وه. بلخوا د مرکزی حکومت د کورنو چارو وزارت ویان عمر حمید نړیوالو رسنیو ته ویلي دي چې د سولې خبرو په اړه تر دې دمه طالبانو له حکومت سره رسمي رابطه نه ده کړې. یاره دوی چې د روانې میاشتې په 9 نیټه د حکومت لخوا په رابلل شوې ټولګوندیزه غونډه کې پریکړه شوې وه چې په هیواد کې د ترګرۍ د مخنیوي لپاره دې له طالبانو سره مذاکرات وشي. لږ تر لږه نهه ټینګ چې په افغانستان کې ډیره ناټو ځواکونو ته یې تیل وړل د پاکستان په جنوب کې ورته اور اچول شوی او ټینګ تباه شوي دي. پیښه پرون د بلوچستان په هب خارګوټي کې شوې چې د افغانستان او ایران پولې ته څیرمه پروت دی. په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه رپورټ نشته. د اور لګېدنې وجه نه ده معلومه. ځینې رپورټونه وایي اور په یو موټر کې تر چاودنې وروسته ولګېدو. د پولیسو یو چارواکي ویلي د سغدریزو وسلوالو یوې ډلې پر ټینکرو د راکټو برید وکړو خو د سیمې د پولیسو افسر بیا ویلي چې په سیمه کې د کوم راکټ د ویشتل کېدو غږ نه دی اورېدل شوی. د سواد په مټه تحصیل کې پولیسو د شپږ کلنې ماشومې په سوره کې د ورکولو په تور شپږ کسان نیولې دي. پرون د تحصیل کابل کلا کوټ تاڼې مشر فضل مالک له مشالې دوسره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی تېره ورځ د ریګوستون نومې کلي په مقامي جرګه هغه وخت چاپه ووهله کله چې په دې جرګه کې د دوو خاندانونو ترمنځ د شخړې د هواري لپاره د شپږ کلنې ماشومې حسینا د ورکولو فیصله وشوه. د کالاکوټ تھانې مشر وایي چې په نیول شو کسانو باندې د مټې په عدالت کې د سوري عزت قانون لاندې مقدمه چلولې شي. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د ولسمشرۍ شاوخوا شلو د ولایتي شوراګانو نږدې 900 ممکنه کاندیدانو تر اوسه له دې کمیشن څخه معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي. بلخوا افغان ولسمشر حامد کرزي د هیواد د جنوبي ولایتونو له یو شمېر مشرانو سره په کتنه کې انتخابات یوه مهمه ملي پروسه بللې ده او ډاډ یې ورکړی چې انتخابات به حتمن ترسره کیږي. ولسمشر کرزي پرون د زابل او هلمند ولایتونو له قومي مشرانو سره په ار کې په خپله کتنه کې هغو اوازو ته اشاره وکړه چې وایي ښایي د ولسمشر انتخابات وځنډیږي او وی ویل په انتخاباتو کې د افغانستان د خلکو خیر دی. تاسو له مشالې خبرونه اورئ. ولسمشر باراک اوباما پرون د لومړي ځل لپاره د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د خطونو د راکړې ورکړې خبره په ډاګه کړه. اوباما له ای بی سی ټلویزیون سره په خپل مرکه کې د دې لیکنو متن په ډاګه نه کړو خو وی ویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې د شام د کیمیاوي وسلو په اړه له اندېښنو څخه زیاتې دي.
I think what the Iranians understand is that نوموړی وایي فکر کوم هغه څه چې ایرانیان پرې پوهیږي دا ده چې اټومي مسله زموږ لپاره د کیمیاوي وسلو تر مسلې ډېره زیاته لویه ده. اوباما ویل د شام پر ضد له پوځي حملې سره په څنګ کې ډیپلوماسي د ایران د اټومي خبرو لپاره هم یو ممکنه نمونه ده. دوی ویل ایران د داسې فکر نه کوي چې امریکا پر شام حمله ونه کړه نو پر ایران به یې هم ونه کړي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند وایي کې دیشي د شام په اړه د ملګرو ملتونو په قرارداد باندې د روانې اونۍ تر پایه پورې رای واخیستل شي. اولاند پرون له ټي اف ون ټلویزیون سره په ژوندۍ خبرو کې ویل د شام د کیمیاوي وسلو له منځه وړلو په اړه د روس او امریکا ترمنځ د خالي ورځې موافقه د کړکیچ نشي حل کولی. نوموړی وایي د دې موافقې په اړه باید څه ډول فکر وکړو. زه فکر کوم چې دا تړون یو مهم ګام و خو د پای ټکی نه و. د فرانس ولسمشر وویل چې د شام د پراخ کړکیچ سفارتي او سیاسي حل ممکن دی خو د زیاته کړه په هغه صورت کې چې شام له خپلو ژمنو سره سم عمل ونه کړي نو پوځي ګام لا هم باید د یو انتخاب په توګه پر ځای پاتې وي. او اخري خبر دا د عراقي چارواکي وایي چې د عراق په مرکز او جنوب کې پرون د حملو په یو لړۍ کې چې ډېره برخه یې په شیا میشتو سیمو کې موټر بم چاودنې وې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي او له یو سلو دېرشو زیات جوبل دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا.
په سلام پختونخوا کې تاسو ته هرکلی وایو. اوریدونکو په خبرونه کې به د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم واورئ. پاکستانی طالبانو حکومت سره د خبرو لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملا برادر خوشی کول به د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان مرسته وي.
زموږ ترجیح دا ده چې ملا برادر افغانستان ته راشي او نه یوازې ملا برادر بلکې ټول هغه طالب مشران چې پاکستاني بندیخانو کې دي او یا د پاکستاني بندیخانو نه بیرون دي.
په سواد کې پولیسو د جرګې شپږ کسان نیولي چې د یوې ماشومې په سوره کې د ورکولو فیصله یې کوله. او په کورم ایجنسی کې ولس د خپل بچو د پاره سکولونه غواړي.
د ایمو علاقې مشمون حکم دی کنه دا تعلیم غوښتل غاړي خدا اوس شتا نه پچرون کې نشته شتا پکې نه دی موضوع.
د پاکستان افغانستان سیمه نور راپورونو تبصرے هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره. اردونکو رازو زمنګا ډومبی راپور ته د پاکستانی طالبانو په شورا کې پریکړه شوې ده چې حکومت سره د خبرو اترو نه وړاندې به ځینې شرایط حکومت ته منلې. په دغه اړه باندې د طالبانو ویاند د مشال ریډیو د همکار سره خبرې کړې دي، هغه ته ټلیفون کړی دی او سره دغه معلومات شریک کړي دي چې پای کې دوه مهم شرایط دي. یو دا چې د قبایلی سیمونه د فوز واپس راغوښتي شي او دویمه دا چې کم طالب بندیان دي د پاکستان د ریاست سره د حکومت سره په جیلونو کې هغه د خوش کړی شي. دا شرایط د حکومت د پاره تر کم حده د منلو وړ دي او په دغه اړه به سمره پرمختګ وړاندې کیږي. په هغه اړه به د سیمینه زمونږ د همکارنه تازه تفصیلات اخلو. خو ړومبی هم په دغه موضوع باندې د اجمل ان راپور راوړو.
پاکستانی طالبان دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د پاکستان لوی سیاسي ګوندونو تیره اونۍ په یو کانفرنس کې د طالبانو سره د سولې خبرې اترې تایید کړي او دا یې په دې هیواد کې د یوې لسیزې نامنیو ته د پای ورکولو لپاره چې په زرګونو کسان پکې وشل شوي یوه غوره لاره وبلله. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي تر اوسه دا روښانه نه ده چې د پاکستان حکومت به خبرو اترو ته د دې هیواد د طالبانو د قانع کولو لپاره کوم ګامونه پورته کړي. دا امر روښانه نه ده چې د پاکستان پوسټ به په دې برخه کې کوم اقدامات د منلو وړ وي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د پاکستاني طالبانو ویان شاهد الله شاهد ورته له ناسرګند ځای په ټلیفوني خبرو کې ویلي، تر دې مخکې طالبان د سولې په نوم تیرستل شوي، نو حکومت باید د خبرو اترو تر پیلېدو مخکې ځینې ګامونه پورته کړي څو طالبان ډاډمن شي چې حکومت د سولې په خبرو اترو کې جدي دی. د شاهد په وینا حکومت باید د پاکستاني طالب وسلوالو هغه غړي چې په زندانونو کې دي خوشي کړي او باید وښيي چې دوی د افغانستان سره پر کرخه د پرتو سیمو څخه پوځیان وباسي. شاهد الله شاهد ویلي که حکومت دا دوه ګامونه پورته نه کړي د سولې بهیر مخکې نه شي تلای. استخباراتي مامورین او طالب قمندانان وایي چې طالبانو او پاکستانی پوستي رونه په خپلو کې د اعتماد درامنځته کولو لپاره په کم شمیر کې بندیان تبادله کړي دي، خو پاکستانی پوز دا تبادله رد کړي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي ډېر څارونکي د پاکستان د حکومت وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په اړه شکمن دي، ځکه تر دې مخکې د سولې تړون نه ناکام شوی. څارونکي وایي که چیرې دواړه لوري یو تړون ته هم ورسیږي، بیا به هم طالبانو ته ګرانه وي چې په خپل اړخ کې دا تړون عملي کړي، ځکه په قبایلي سیمو کې ګڼې داسې وسلوالې ډلې شته چې له طالبانو سره په مختلفو سطحو اړیکې لري. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د امریکا متحده ایالات هم د سولې د تړون په اړه اندېښنه لري، ځکه له دې تړون سره به افغان طالبانو ته د دې ډېر فرصت برابر شي چې له کرخې اخوا افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ځواکونو باندې بریدونه وکړي. خو د دې خبري ایجنسی په وینا دا به د امریکا لپاره ګرانه وي چې پاکستان د سولې له دې خبرو اترو را وګرځوي، ځکه د امریکا متحده ایالات په عین وخت کې له پاکستان غواړي چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې مرسته وکړي.
د طالبان حکومت ترمنځ خبر اترم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. دا وخت سره د سیمینا زموږ همکار د ټلیفون بکر خده ملګری ته د ستړي مشوي هم سار ده په خیر. دوړو ملګرو ډېره مننه کوم. ریاض مساخیل تاسو ته وروستو راځم. د دې ملګري نه به تازه معلومات اخلم چې پاکستانی طالبان حکومت ته ځینې شرایط وړاندې کړي د خبرو لپاره. دغه شرایط څه دي ملګریه؟
مننه شاهین. تیره شپه مشال ریډیو سره د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان دا نه معلوم څخه په تفصیلی ټلیفوني خبرو کې وویل چې تحریک طالبان پاکستان په جنوبی وزیرستان یوه پیړندل شوې سیمه کې د مرکزی اجلاس وشو. 13 ورځې د دې تنظیم مشر حکیم الله مسعود په مشرۍ کې چې په هغه کې د پوینا د تحریک طالبان پاکستان سره تړلي پنجابي طالبانو هم په زیات شمیر کې ګډون وکړ. دوی وویل چې دغه شورا شې دا پریکړه وشوه چې که حکومت د مذاکراتو لپاره سنجیده وین او دوی غواړي چې د طالبانو سره مذاکرات وکړي، نو سنجیده ګامونه دې پورته کړي چې هغه سره د طالبانو اعتماد بحال شي او پر دې حکومت باندې چې د دوی حکومت باندې نیت او چې کم د دوی اختیار دې پاغه باندې د دوی شکونه کم شي. نو موري وي چې د اقداماتونو د دوی مطلب دا دی چې فوز د ټولو قبایلي سیمو نووزي او د طالبانو بندیان دې خوشي کړي. نو کلمو چې د نوموړي نه دا پوښتنه وکړه چې په دولت لپاره دغه شان اقدامات ممکن نه و، نو بل داسې لاره کې دي شي کنه؟ نو شاهد الله شاهد وویل چې بل د دوی په نظر کې هیڅ داسې لاره نشته چې په هغه باندې ټول تحریک چې کم دی هغه متفق شي. د نوموړي دا هم وویل چې د دوی چې کم کسان دي چې پاکستاني پاکستان دولت د پاکستان آئین او قانون تر مخه ورته د مرګ سزاګانې اورولې دي، کچرې دوی هغه نه کړې دي چې دا آئین تر مخه نیولې شوې دي. نو دوی وویل چې د دغه آئین او قانون پر خلاف خو د دوی جنگ دی او دغه آئین او قانون دوی نه مني. شاهین دا به هم یادونه وکړم چې دوی نه چې کله مونږ وپوښتل چې کچاسو چېرته دغه آئین او قانون نه مني، نو بیا به مذاکرات مخکې څنګه ځي؟ نو شاهد الله شاهد وویل چې کچره د پاکستان آئین او قانون تر مخه مذاکرات کیږي او د اسلامي شریعت خلاف یو شک هم په دې کې موجود وي، نو داسې مذاکرات به کله هم دوی نه وکړي. او دوی یعنی د دوی مطلب دا و چې دوی به د اسلامي شریعت مطابق مذاکرات کول غواړي. دغه شان دوی جی
ډېره مننه کوم ملګریا او ډېر ښه ورځ دل غواړم. اردو اسلام آباد ته اوریدونکو ریاض مساخیل له سره ټلیفون پکر خدي. مساخیل صاحب تاسو څنګه جوړ تکړه؟
جی ډیره مننه شاهین جان.
برانم شوی د اسلام آباد کې موسم خو مزدار یو؟
جی بالکل بالکل، موسم خو دلته ډیر مزیدار دی او بده جمی سر لګیدل دی او اوړ په ختمېدو دی.
او په دغه مزیدار موسم کې د پاکستان وزیر اعظم ترکی په دوره باندې تللی دی، نو څه تفصیل دی دغه دورې؟ وزیر اعظم صاحب څه کوي هلته؟ ایجنډا څه ده؟
جی بالکل، دا درې ورځنی سفر دی. نن به وزیر اعظم ترکی ته روانېږي. دی بزی دغه لړ کې چې کله زمونږ د خارجه دفتر د ویان سره خبرې شوې وې، نو د هغه وینا وه چې دا د دې دورې بلنه د تا خپل د ترکی چې کوم وزیر اعظم دی نو هغه ورکړې ده. او دغه رنګ به دی هلته کې د رجب طیب اردوغان نه علاوه د ترکی د صدر عبدالله ګل سره ویني. ورسره ورسره به چې کوم هلته کې نور د ترکی مشروالي ده یا د دې نه سربېره کوم کاروباري ورور ولي ده، نو هغې سره به هم لیده کاته کوي. دغه رنګ چې کوم د پاکستان او د ترکی ترمنځ د ښه اړیکو د کاروباري او د نور چې کوم معاملات دي په هغې باندې د همغږۍ پیدا کولو لپاره یو کونسل جوړ کړی شوی دی چې ورته های لیول کوآپریشن کونسل وایي. نو دا د هغې درېیمه غونډه به هم دی دواړه، یعنې کې د ترکی صدر او د پاکستان وزیر اعظم، هغې به په شریکه سره مشري کوي. دغه رنګ به اقتصادي او کاروباري او ورسره نور د کلتور د تعلیم او د ساینس ټیکنالوژي او د هاوسینګ ورسره ورسره د سیکیورټی په چارو کې به په بعضې مفاهمتي اداختونو هم لاسلیک کوي. خو د دې سره به پاکستان او ترکی مشروالي چې کومه ده نو هغه به د افغانستان په صورت حال او خصوصا بیا د منځي اسیا په صورت حال او د دغې ټولې سیمې په امنیتي او په سیکیورټی په چارو باندې هم خبرې اترې کوي. جی
ډېره مننه ریاض موسی خیل، ښه ورځ دل غواړم. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت ژمن دی چې د ملا برادر او نور هغه طالب مشرانو امنیت ټینګ کړي چې د پاکستان له زندانونو څخه خلاصېږي. د دې وزارت ویان د یک شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د ملا برادر په ګډون له بند څخه ټول خوشی شوي طالب مشران کولی شي چې په افغانستان کې دفتر پرانیزي. په دغه اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
افغان چارواکی وایي کاملا برادر او نور طالب مشران د پاکستان له زندانونو څخه تر خوشی کېدو وروسته افغانستان ته راشي، حکومت یې د خوندیتوب ضمانت کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د ملا عبدالغنی برادر خوشی کېدل په افغانستان کې د سولې د حل زلو د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. جانان موسازی وویل چې د طالبانو د دې مهم مشر خوشی کول به د افغانستان د سولې له پروسې څخه د پاکستان ملاتړ وي.
زموږ ترجیح دا ده چې ملا برادر افغانستان ته راشي، او نه یوازې ملا برادر بلکې ټول هغه طالب مشران چې پاکستانی بندیخانو کې دي او یا د پاکستانی بندیخانو نه بیرون دي، په هغو هم موږ غټ کړی چې راشي افغانستان ته. دننه دلته که دفتر ځانته جوړوي، که ادرس ځانته جوړوي، دوی د امکانات لري. د افغانستان دولت باید د امنیت او د مسؤلیت ضمانت وکړي، او تر څو دوی وکولی شي د افغانستان د سولې پروسې په پرمختګ کې یو عملي نقش ولوبوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي که د ځینو دلایلو له مخې د هیواد ته د ملا برادر راتګ امکان ونه لري، نو کولای شي په پاکستان یا یو بل اسلامي هیواد کې واوسي. خو هغه ټینګار وکړ چې ملا برادر او نور آزاد شوي طالب مشران باید مشخص آدرس ولري تر څو د هغوی او د سولې د عالي شورا ترمنځ اړیکې ټینګې شي. پاکستان تیره اونۍ و تنه نور طالب مشران هم له بند نه خوشی کړل، او وی ویل چې د روانې میاشتې تر پایه به ملا عبدالغنی برادر هم آزاد کړي. وروسته داسې راپورونه خپاره شول چې پاکستان نه غواړي ملا برادر چې د طالبانو دوهمه درجه مشر بلل کیږي افغان حکومت ته وسپاري. پاکستان تر دې وړاندې هم د افغانستان د سولې د عالي شورا په غوښتنه څه باندې شل تنه طالب مشران له بند نه آزاد کړي وو. د بهرنیو چارو وزارت ویان جانان موسازی وایي چې تر اوسه په کوم یو هیواد کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په حق له پریکړه نه ده شوې. خو ده سرګند کړه چې د قطر د دفتر له لارې هم په مشروط ډول د سولې د خبراتورو پیلیدل امکان لري.
د افغان دولت دریز روښانه دی، او هغه دا چې که طالبانو ته نوی دفتر په سیمه کې پرانستل کیږي، مونږ دا بهتره ګڼو چې په سعودي یا ترکیه کې پرانستل شي. مونږ دې ته هم چمتو یو چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې د دوحې په دفتر کې هم پیل کړو، خو په دې شرط چې دا دفتر د طالبانو او د سولې د عالي شورا ترمنځ د خبرو اترو په برخه کې فعالیت وکړي.
افغان چارواکی وایي چې پاکستان ملا برادر ځکه زندانی کړ چې هغه له افغان حکومت سره په تماس کې وو، او هڅه یې کوله چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شي. سره له دې چې د طالبانو د دې مشر خوشی کول په دې هیواد کې د سولې د روانو حلو زلو د پرمختګ لپاره مهم بلل کیږي، خو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې په دې برخه کې به د ملا برادر خوشی کېدل ډېره ګټه ونه لري، ځکه چې اوسمهال هغه په طالبانو کې له ډېر نفوذ څخه برخمن نه دی.
هم به دغه موضوع کې پاتې کېږي. اوریدونکو، د امریکا
ځینې چارواکو پاکستان ته ویلي دي چې هغه طالبان خوشی کړي چې هغه د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته کولی شي. هم په دغه اړه د اجمل ان لخوا دغه راپور.
پاکستان سږ کال 3 طالب بندیان له زندانونو خوشی کړي، خو د افغان چارواکو په وینا د ډیرو دی طالب بندیانو خوشی کولو د افغانستان د سولې له بهیر سره کوم مرسته نه ده کړې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي مرستیال جرید بلینک د شنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال ارشاد احمدي سره په کتنه کې ویلي، هیله لري پاکستان به هغه افغان طالب بندیان خوشی کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته کولی شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وی خبر پاڼه کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د ګوندی پاکستان د صادقانه همکاري جلبول د بحث له مهمو مسلو څخه وو. خبر پاڼه د خغلی بلانک لخلي وایي چې له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د عالی شورا وسلوالو مخالفانو ترمنځ د خبرو اترو د زمینی په برابرولو ټینګار کړی. ویل کېږي دا مهال یو شمېر هغه طالب مشران چې افغان حکومت سره د سولې پلویان دي د پاکستان په زندانونو کې دي. له دې ډلې یو هم ملا عبدالغنی برادر دی چې پاکستان وایي په همدې میاشت کې به یې خوشی کړي. د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز چې د لومړي ځل لپاره یې د ملا برادر د خوشی کېدو خبره وکړه، ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر به له زندان څخه تر خوشی کېدو وروسته خپل پریکړه کوي چې چیرې ولاړ شي. سمو د مخکې پاکستاني چارواکو د منصور دادالله په ګډون وطن افغان طالب بندیانو خوشی کړل. په افغانستان کې د سیاسي چارو څېړونکو په دې باور دي چې په خوشو طالب مشانو کې ډېر کم یې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته کولای شي.
او سرزو د سوات سیلانی سیمې ته شرطه چې پولیس وایي شپږ کسان نیولې دي د هغه جرګې چې یو ماشوم او جنۍ بل چا ته په سوره کې ورکوله. په دغه اړه له منګور نه نیاز احمد خان د نور تفصیل سره.
د سوات مرکزی خان نه سلویخ کیلومتره لري د تحصیل کابل کالاکوټ تانی مشر ایس ایچ او فضل مالک وینا تر مخه دوی د ریګستون نومې کلی په مقامی جرګه هغه وخت چاپه واچوله کله چې د دوه مقامی خاندانو کورونو شخړه حل کول لپاره شپږ کلنه ماشومه حسینه په سوره کې ورکولو فیصله وکړه شو. ایس ایچ او زیاتوي چې څو کاله وړاندې د سنومبر او ګلزاده خاندانونو ترمنځ شخړه روانه وه او دوی سلور لکه روپۍ هم ادا کولې او د دوه ماشومانو واده فیصله هم وکړه. په دا اړه خاغلی وایي
د دې ماشوم چې کوم دي کې د سړي په حیثیت سره دا فیصله کړې شوې وه. نو هغې نوم دی حسینه دختر شیرزمین. دا ماشوم چې وه نو دا ماشوم تقریبا 60 سال دی. دوی کوم هلک چې ورکړی وه نو د هغې عمران ولدي اکبر علي 10-11
د کالاکوټ پولیس تانه مشر زیاتوی چې د جرګې تنان او د هلک پلار او نکاح گرفتار کړی شوی دی. درې تنان پکې تختیدل دي چې د هغوی لټون روان دي.
اجازه دي دا چې 4 لک روپۍ یې صحیح کړی چې په کې دین څلګړي دي کومه ماشومه چې دا هغه تر اوسه پورې نامې له پلاس کې نه راغلي ځکه چې هغه سره د نکاح او د پلار د
د پولیس تر مخه گرفتار شوی تنان به د مټي عدالت ته وړاندې کولای شي او د پاکستان قانون مطابق به د سورې او د ماشومانو وطنو په ضد به پرې مقدمه چلولای شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان په لاهور ښار کې پر یو 15 کلنې جنۍ جنسي تیرې شوې چې پر ضد د سماجي ټولنو لخوا مظاهرې هم راپورته شوې دي. خو د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څنګه مشروي دا یو کیس نه دی د بلا پیخ مخ ترازی نګنش میر پیخ مخ ترازی خو غره راپورټ کیږي نه موړي وای تر سوچ په دې هواد کې د جنسي تیري وزت قانون عمل شوی نه وي تر هغه د دې جرم مخنیوي نشي کېده. د اسرار الله مومن پر راپور کې نور تفصیل اور.
د پاکستان په لاهور ښار کې پر یوې 15 کلنې جنۍ جنسي تیرې شوې چې پر ضد یې د هیواد سپریم کورټ پولیسو ته حکم ورکړی چې په دې اړه عدالت کې د خپلو تحقیقاتو رپورټ وړاندې کړي. د لاهور پولیسو له مخې دا ماشومه د جمعې په شپه ډېر خراب روغتیايي حالت کې د یو جماعت سره نږدې موندل شوې. د پنجاب پولیسو ویلي دي چې دوی تحقیقاتي ټیمونه لیږلې دي او د اعلی چارواکو په نگرانۍ کې د لټون عملیات روان دي او دارنګ یو مشکوک کس یې اهم نیولې دی. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د خبر پختونخوا څنګ مشر شیر محمد خان وای چې په دې هیواد کې پولیس د مظلومانو پر ځای د ظالم سره مرسته کوي چې لوجه زیاتره د قسمه کیسونه نه ریپورت کیږي.
هغه وجه دا دی چې د خلکو د عدالتي نظام نه د پولیسو تفتیش نه مرده چې د شهادت پیدا کول نه دی نه مایوسه دي. نو هغه او بیا د څه په وطن لري که پاس چلا شي الټه هغه ته آزاد جوړي. نو په دې وجه باندې ورته چې څنګه کنتا رسائی نه کوي او د میډیا خدا سره چې میډیا ډېر زیات یو د هوا د وزن کې خو بیا د هغه کورنۍ باندې چې کوم عذابونه راځي نو هغه بیا ورته چې د هغې مدارو دی چې اثر نه وي او نو دا داسې دې ملکې صورتحال دی چې بس هر سړی چې دی نو بس خپل ذهن کې دننه
شیر محمد خان وای د با اثر او زورور خلکو لخوا د قانون نه احترام او په تعلیمي نصاب کې د انساني قدرونو په اړه د درسونو د کموالي لکبله د ماشومان سره د جنسي تیری په څیر ناوړه پیښې مخې ته راځي. لمشال د وسره په خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه
معاشره کې چېستا ځمکې جیدادونه بنگلې موټرې مطلب چې بینک بیلنس دا د وی نه بستا معاف ته هر جرم نه زه هر باندې غلط کار تاسو معاف او بیا دا چې زمونږ تعلیمي کتابونه لیکل چې بیل هغه کې د انسانیت د درس ورکولو هیڅ قسم داسې اوراد نشته بلکې هغه ټول یو سیاسي محسوس ذهن جوړونکو د جوړولو لپاره هغې دغه ورکوي. نو دې وجه نه زمونږ انسانان چې دي د بد مرغه زه په ډېر افسوس خبره کوم چې دي د وحشت طرف ته ډېر زیات اماده دي. تاسو یوازې دغه ګورئ چې کوم پیمانه باندې مرګونه کېږي دا په کومه پیمانه کې قتلونه کېږي دا استغلاګانې کېږي دا د بدخورۍ رقم سیستم چې دی دا ټول هم د دغه یو مظهر دی شکلونه یې بدل دي.
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر وایي د سند پنجاب او د هیواد د نورو برخو په پرتله په پښتون میشته سیمو کې دا قسمه پیښې کمې راځي او هغه ځکه چې دلته کې ځینې زاړه روایت او اخلاقیات لا هم موجود دي.
راپور مو ورته سره له مومن اردن کو سو بل راپور د نگرهار نه چرته چې د ځوانانو د چارو د امنیت له اړخه اتیا تنه خزینه او نارینه ځوانانو ته په بیلابیلو برخو کې د زده کړو وروستو د فرات سندونه ورکړل شوي دي. په دغه اړه باز محمد عابد راپور راکړي.
د دغه روزنیز کورس د فراغت غونډه چې د تیری تور په ورځ د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په انګړ کې جوړه شوې وه پر یو شمیر اداري چارواکو سربیره پکې د مدني ټولنو یو شمیر استازو هم ګډون کړی وو. د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمد زی وایي چې په یاد یو میاشتنی روزنیزو زده کړو کې یې د ښې حکومتدارۍ پر ځان د باور پیدا کولو او د راتلونکو ټاکنو په اړه ځوانانو ته پوهاوی ورکړ. نوموړي وویل
د انتخاباتو د مسایلو په ارتباط باندې چې دا یو ډېره مهمه او اهمه مسله ده ځوانان څنګه کولی شي په دغه پروسه کې برخه واخلي او همداراز نور وګړي د دغې ملي پروسې لپاره تشویق کړي.
د ننګرهار ولایت سرپرست والی محمد انیب ګردیوال له فارغ شوو ځوانانو وغوښتل چې د ټاکنو په اړه لرو پرتو سیمو ته پیغام ورسوي.
ځوانانو منظم ګروپونه لري عامه پوهاوی کوي چې په دې کې وکولی شي چې هغه د ټولو لرې پرتو سیمو ته هغوی دا پیغامونه ورسوي هغوی سره کښېني تر څو ټول په ټاکنو کې باید اول نوملیکنه وکړي په مکمل ډول باندې کارتونه ترلاسه کړي او بیا وړ شخص ته رایه ورکړي. نو مهمه خبره دا ده چې زمونږ ځوانان باید دغه خپل استعدادونه دغه خپلې هڅې باید ټول په کار باندې واچوي.
د دغه روزنیز کورس یو فارغ انجلۍ سارا وایي چې د ټاکنو په اړه یې ډېر معلومات ترلاسه کړل او هڅه به وکړي چې نور پرې هم وپوهوي.
کله چې انتخابات شروع کېږي باید کوښښ وکړو چې دا شخصیت وټاکو چې د افغانستان سرنوشت آینده راتلونکي ښه اوسي امنیت اوسي. موږ په ښه ډاډه وکولی شو ولسوالیو ته لاړ شو. نور خویندو څخه مې دا هیله ده چې باید په دغو سیمینارونو څخه ګټه واخلي او نور په ولسوالیو سطحه که چېرته وادونو ته ځي نور ځایونو ته ځي دا مسایل شریک کړي تر څو نور خلک د خپل حقوق څخه آګاه شي.
د کورس یو بل تن ګډونوال شفیق الله شګیوال د دغه ډول کورسونو جوړول د ځوانانو د پوهې د کچې د لوړولو په لار کې مثبت ګامونه وبلل.
په ټاکنې د پاره دغه څه وتر نن تراکل شو چې هغه چا درای ورکړي چې هغه د ملت په ویني لاسونه سره نه وسیږي په دغه وطن کې خیانت نه وکړي.
سره له دې چې په ننګرهار کې ګڼ شمیر مدني ټولنې فعالې دي چې په بیلابیلو ټولنیزو مسایلو کې ځوانانو ته سیمینارونه جوړوي خو د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت په سرکاري کچه اکثر وخت د ځوانانو د استعدادونو د لوړولو لپاره لنډمهالي روزنیز کورسونه جوړوي.
زموږ د بیت راپور مورد اوریدونکو نه نیمې بجې شوې دي. د اسرائیل مومن نه مهم خبرونه اورو.
پاکستانی طالبان ویلی دی کچری حکومت فوز ل قبایلی سیمو باسی اور دوی خید ملګری خوشی کړي نو هله بعد دوی د حکومت پر نیت او اختیار باور راشي. بل خو د مرکزی حکومت د کونو چار وزارت ویان عمر حمید نړیوالو رسنیو ته ویلی دی چې د سولې خبرو پاړه تر دې د ما طالبانو له حکومت سره رسمي رابطه نه کړي. لګ تر لګه نه ټینګر چې په افغانستان کې ډیر ناټو ځواکونو ته یې تیرول د پاکستان په جنوب کې ورته اور چول شوی او ټینګر تباه شوی دی. پیښه پرون د بلوچستان په هب خارګوټي کې شوی چې د افغانستان او ایران پولیس ته چیرما پروت دی. د سواد په مټه تحصیل کې پولیسو د شپږ کلنې ماشومې په سوره کې د ورکولو په تور شپږ کسان نیولې دي. پرون د تحصیل کابل کلاکوټ تانې مشر فضل مالک له مشاله دوسره په خپلو خبرو کې ویل چې دوی تیر ورځ د ریګستون نومې کلی په مقامی جرګه وخت چپه وهله. کله چې په دې جرګه کې د دوو خاندانو ترمنځ د شخړې د هواري لپاره د شپږ کلنې ماشومې حسینه د ورکولو فیصله وشوه. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر نن رسمن پیلېږي. ولسمشر باراک اوباما پرون د لومړي ځل لپاره د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د خطونو د راکړې ورکړې خبره په ډاګه کړه. اوباما له ای بی سی ټلویزیون سره په خپل مرکه کې د دې لیکونو متن په ډاګه نه کړو، خو وی ویل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې د شام د کیمیاوي بسلو په اړه لاندېښنو څخه زیاتې دي. او عراقي چارواکي وایي چې د عراق په مرکز او جنوب کې پرون د حملو په یو لړۍ کې چې ډېره برخه یې په شیعه میشتو سیمو کې موټر بم چاودنې ویل کته لږه شپږ څلوېښت کسان وژل شوي.
مهم خبرونه وارده اوریدونکو سردو اسلام آباد ته چېرته چې زموږ همکار رحمدالله ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي دي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د کراچي صورتحال په حق لا د سند صوبې وزیر اعلی سره ټلیفوني رابطه وکړه او دواړه چارواکو په کراچي کې اپریشن جاری ساتلو باندې اتفاق وکړو او وی ویل چې کراچي لکه د مخکې پشان پرم نخار جوړولو لپاره به ټول وسایل په استعمال کې راوستي شي. هدایت لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ټولو سیاسي ګوندونو مشران او سند حکومت سره د مشاورت وروسته په کراچي کې امن پزای کولو لپاره د ټارګټډ اپریشن فیصله وکړه او د لړکی رینجر له هم پوره اختیارات ورکړل چې سند حکومت په نگرانی کې د اپریشن جاری وساتي. اداري لیکي چې کراچي کې د اپریشن دوران د ایم کیو ایم په خوانی د صوبایي اسمبلی ممبر په شمول د مختلفو ګوندونو کارکنان گرفتار کړي شو او په دې ایم کیو ایم سخت احتجاج هم وکړو. خو داخله وزیر او سند صوبي وزیر اعلی اپریشن په جاری ساتلو اتفاق وکړو او په دې خبره زور راوړو چې بي ګنا خلکو گرفتاري نه ډډه وکړي شي. اداري په اخیره کې لیکي چې د ایم کیو ایم په شمول ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د ذمہواری جوړيږي چې د کراچي اپریشن لپاره حکومت سره مرسته وکړي چې دا شان یو ځل بیا په کراچي کې امن پزایشی. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا حکومت د ملکن ډیویژن نه د پاکستان فوز د وتلو منځوري ورکړې ده او راتلونکي میاشت کې د شانګلي او بونیر ضلعو نه بعد فوز وتلو سلسله شروع شي او د دې وروسته بعد سوات، بردیر او کوزدیر په شمول د نور سیمو نه د فوز را وتلو سلسله شروع شي. اداري لیکي چې د سوات په شمول ملکن ډیویژن او نور سیمو کې د تحریک طالبان سوات د کاروایان وروسته 2001 کال کې سوات پاکستان فوز ته حواله کړې شو. په سیمه کې د امن راوستو وروسته فوز تر اوسه پورې په سیمو کې موجود دی. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د فوز د واپسۍ په پروګرام دستخط وکړو او اوس به فوز د دستخط شوی پروګرام مطابق د سیمو نه واپس راځي. اداري لیکي چې هیله ده چې سیمو نه د فوز راوتو وروسته ټول انتظامات به په صحیح توګه سیول انتظامیه ته حواله کړي شي او دا شان با سیول انتظامیه د سوات په شمول مالکن ډیویژن کې امن په ځای ساتلو کې خپل کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوزویک مجله په یو مقاله کې راغلی پاکستان نه پوهیږي چې طالبانو سره څه وکړي، ځکه چې دوی هم د جنگ خبره کوي او هم وایي مذاکراتو ته تیار دي. مجله وایي په عامه توګه چې دوه مخالفین خبرې اترې کوي نو هغه سره امن راځي، خو د طالبانو سره د مذاکراتو د لارې په هیواد کې امن راتلل ممکن نه ښکاري. بلخوا د پوز مشر اشفاق پرویز کیانی وایي وسلوالو سره خبرې اترې نه دي پکار، خو وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان د دې مسلې د ختمولو لپاره د مذاکراتو په نوم تیر انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. مجله لیکي که څه هم نواز شریف غوښتل چې د هندوستان سره تعلقات ښه کړي او د دغه هیواد سره په پوله امن راولي، خو هغه غلط و، ځکه چې د پاکستان پوځ داسې نه غواړي. دا راز د پاکستاني ولس په ذهن کې دا خبره اچول شوې چې هیواد یې د خطرونو سره مخ دی او هر وخت قوي دفاع ته ضرورت لري. مجله لیکي چې کامیاب هیوادونه د وخت تیرېدلو سره د خپل ولس د فکر روزنه کوي او داسې مخې ته روانوي چې ګټې ترلاسه کړي. د مثال په توګه امریکا د برتانیا نوی سامراج نه د آزادیدلو په حال کې جوړ شو، خو اوس یې خپل تګلارې ډېرې بدلې کړې دي. بلخوا پاکستان کې لا هم ماشومانو ته په کتابونو کې د هندوستان د دشمنی او نفرت سبقونه ښودل کېږي. نیوزویک مجله د دې مقالې په اخر کې د بابر ایاز د هغه کتاب حواله ورکوي چې وایي د پاکستان مسله څه ده. مجله لیکي چې د دې هیواد د پوز څه خلک د وسلوالو خلاف عملیات کول غواړي، خو بیا ځینې وایي چې څه وسلوال بد دي او څه یعنی ښه وسلوال هغه دي چې د پاکستان سره جنگ نه کوي. دا راز د دې هیواد زیاتره رسنۍ او سیړونکي هم دغه فکر لري. بلخوا د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی خپل یو ریپورت کې لیکي افغان چارواکي وایي پاکستان چې د جیلونو نه د افغانستان طالبانو کوم مشران خلاص کړي، هغه دغه هیواد کې روان د سولې عمل ته هیڅ ګټه ونه رسوله. افغانستان فکر کاوه چې پاکستان کې قید د افغان طالبانو مشرانو په خوشی کولو به افغانستان کې د جوړجاړي عمل پرمختګ وکړي، بلکې افغان چارواکي وایي چې په دغه آزاد کړی شوي طالبانو کې ځنې بیرته د افغان حکومت خلاف په جنگ لګیا شوي دي. AFP لیکي افغان حکومت دا ګیله هم کوي چې دغه قیدیانو د خوشی کولو په لړ کې پاکستان دوی سره مشوره هم نه کړي او نه د وړاندې نه په دې حواله خبر ورکړي دي. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی اسماعیل قاسم یار وای دوی هیڅ خبر نشو چې دغه آزاد کړی شوی طالبان چیرته لاړل.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په ایکسپرس ټریبون رسپان کې لیکوال سروب اعجاز په خپل یو مقاله کې لیکلي هغه څوک چې غوښتلې د شازیب قاتل شاهرخ جتوی ته د خلکو پر وړاندې د مرګ سزا ورکړي شي، عمده خلک دي چې دوی بیا د سغدریزو غواړي چې واک سغدریزو خلکو ته په لاس کې ورکړي. دغه لیکنې مهم ټکی د اسرار علم مومن ناور
په ورسپانه ایکسپرس ټریبیون کې لیکوال سروپ اجاز په خپل یو مقاله کې لیکي په پاکستان کې څه موده وړاندې یو ځوان چې شازیب نومېده بل بدماش ځوان شاهرخ جتوی ووجلو. له دې وروسته د پاکستان مطبوعات، سیاستوالان، ټولنیز تنظیمونه او د ټولنیز میډیا کارکونکي ټول د شاهرخ پر ضد د جنگ لپاره راپورته شول، چې په نتیجه کې شاهرخ ته د عدالت لخوا د مرګ سزا واورول شوه او همدارنګ د ظلم خلاف حق وګټله. خو اوس چې کله د شازیب مور پلار په دې لټه کې دي چې د خونبها پیسو په بدل کې د خپل زوی قاتل معاف کړي، نو هغه خلک چې د شازیب لپاره یې د څو ورځو کمپین چلولې وو اوس دا احساسوي چې دوی سره دوکه شوي او په خلاص مټ د شازیب په مور پلار نیوکه کوي. خو لیکوال بیا د دې پیښې برعکس نور حقیقتونه وړاندې کوي او وایي ترګرو او اورپکو ډلو په زرګونو پاکستاني وګړي او پوځي سرتیري وجلې دي او اوس یې هم دوام ورکړی دی. د طالبانو مشر حکیم الله مسعود او د هغه ملګرو د دومره انسانانو پر وجنه هیڅ خپګان نه دی خودلې، خو پښتنه دا ده چې د هر څه باوجود پاکستانی سیاستوالان او حکومت وسکي ټولګوندي ځغونډه رابلي او د طالبانو پر وړاندې خپل شکست تسلیموي. د غونډې ته د طالبانو لخوا د وجل شوو زرګونو کسانو خپلوان او وارثان نه رابلل شوي، وجون کې نه یوازې او بخل شو بلکې له هغوی پښتنه هم ونه شوه چې تاسو پر دې معافي وغواړي. لیکوال وایي دا ټول ګوندیز غونډه به په تاریخ کې د شرم رس په توګه یادېږي. په دې غونډه کې د وجل شو وینه ارزانه بلکې بغیر د دیته خرڅ کړل شو. ډیره خوندوره خبره دا ده هغه څوک چې غوښتل یې شاهرخ جتوی ته د خلکو پر وړاندې د مرګ سزا ورکړل شي، همدا خلک غواړي چې طالبانو ته دی په واک کې برخه ورکړل شي او په دې لټه کې دي چې پر طالبانو دې رحم وشي. لیکوال وایي دا خلک له منافقته کار اخلي، بلکې د په خبره دا خلک ناپوه دي. د بشرمۍ حد دا دی چې په ټول ګوندیزه غونډه کې د ترګرو ټکې هم نه دی کارول شوی، بلکې ویل شوي په قبایلي سیمو کې زموږ خلک. نو د دې مطلب دا چې ټول قبایل یې د ترګرو په زمره کې راوستل، او ځنه خو بیا دې ته د نوي او روښانه پاکستان نوم ورکړی.
سلام مومن راپور مورید سنٹرل ایشیا آن لائن ویبپاڼ کې په راپور کې راغلی چې په قبایلي سیمو کې په سکولونو د وسلوالو طالبانو لخوا د نخ میدونکو بریدونو له وجې مقامي ولس په دې مجبوره شوی دی چې خپل ماشومان د ځان جدا کړي او د تعلیمي زده کړو لپاره د هیواد نورو برخو ته ولیږي. په دغه اړه مجید بابر راپور راکوي.
سنٹرل ایشیا آن لائن ویبپاڼ کې لیکوال اشفاق یوسفزی لیکي چې قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي زده کوونکي نن سبا په دې هڅو کې دي چې څنګه د وسلوالو طالبانو لخوا د دوی د بې تعلیمو ساتلو لپاره شوې سازشي منصوبې ناکامه کړي. د باجوړ قبایلی سیمې پولیټیکل ایجنټ سید عبدالجبار شاه په حواله رپورټ کې راغلی چې د 2008 کال راهیسې وسلوالو طالبانو د قبایلی سیمو په سکولونو نه ختمېدونکي بریدونه پیل کړي دي چې له وجې یې سده پاسه 2 لک ماشومان د تعلیم د زده کړو نه بې برخې پاتې شوي دي. خو دغه ماشومان او د دوی مور پلار د تعلیمي زده کړو لپاره نورې لارې خپلې کړې دي. مقاله لیکونکي ته د باجوړ قبایلی سیمې یو اوسیدونکي محمد شوکت ویلي دي چې موږ مجبور یو چې خپل ماشومان د زده کړو لپاره پېښور او یا د پاکستان نورو برخو ته ولیږو، ځکه که داسې موږ ونه کړو نو دغه ماشومان به راته جاهل او بې سواد لوی شي او طالبان هم دا غواړي. شوکت زیاتوي چې خپل واړه ماشومان په دې عمر کې لرې ښارونو ته لیږل یوه ګرانه فیصله ده. موږ سره هر وخت د خپلو بچو فکر وي، خو څه وکړو؟ د دې نه بغیر بله چاره هم نشته. که داسې ونه کړو نو ماشومان به راته بې تعلیم لوی شي. د ټرک ډرایور شوکت خان د 6، 8، او 10 کالو 3 بچی لري او دا مهال یې د پېښور په سکولونو کې داخل کړي دي. شوکت زیاتوي چې کله موږ په دې خانې شو چې مقامي سکولونه د خطر نه خالي نه دي، تر هغې مو بچي پېښور ته نه لیږل. د دې راپور د لیکوال په خبره د شوکت کورنۍ یوازې نه ده چې خپل بچي یې د تعلیمي زده کړو لپاره د ملک نورو سیمو ته لیږلي دي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي ثاقب شاه وایي چې د 6 کالو زوی او د 8 کالو لور د ځانه جدا کول او د زده کړو لپاره لرې لیږل ډېر ګران کار دی. خو د شوکت 8 کلن زوی ګوهر وایي چې دی د طالبانو له وجې د خپل مور پلار نه لرې په زده کړو کولو مجبور شوی دی. ګوهر وایي هغه له دې وجې د طالبانو نه سخته کرکه لري.
اوریدونکو، قبایلي سیمو کې د تعلیم په ستونزو باندې بل راپور په کورمه کې دغه سیمې اوسیدونکي وایي چې زمونږ د بچو د پاره د سکولونو جوړ کړی شوی چې کوم سکولونو کې استادان نشته دغه بندوبست وشي. په دغه اړه تفصیل زمونږ همکار په دې راپور کې راکړي.
په کورم ایجنسی کې د سکارام سیمې خلک وایي چې سہولتونو د نشتوالي په وجه د دوی ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه محروم دي. د سیمې خلکو تر مخه په سیمه کې 2 سرکاري سکولونه دي، خو 2 کالونه په دې کې استادان نشته. ځایي اوسیدونکي محمد اسحاق مشال لډیو ته وویل چې دوی دومره وس نه لري چې خپل ماشومان د تعلیم لپاره نورو سیمو ته ولیکي.
د مو علاقې ماشومان کوم دي کنه دا تعلیم وختل غاړي خدا اوس شتانه پچرون کې نشته سټاپ کې نه ده موجود او سکول باندې بلډینګ شته خو رو بلډینګ ده. په دې سکول کې یو ده، په دې سکول کې سره شتانه، په دې سره جوړ سکول کې سره ټیچرون او سټاپ شتانه موجود نشته باندې مشمون ته تکلیف یو څه سدو تر بسلې دي او څه سرپاخ او ورځ ته کوزيږي.
واضح دي چې د سدې تحصیل نه قریبا 40 کیلومتره لرې سکارام سیمه د منځني کورم ایجنسی په حدودو کې راځي. خلکو د مخه د باړه چمکني په دې علاقه کې د خواجک قبیله تر 300 پورې کورانه اوسېږي. د سیمې نعمت الله مونږ ته وویل چې تعلیم په لړ کې دغه سیمه ډېر ورسته پاتې ده، ځکه چې حکومت لخوا دوی ته هغه شان توجه نه دی ملاو شوی.
ماشومان ټول سکول ته راتلل غواړي او موږ پلم غواړو زموږ ماشومان سبق وایي، خو هلته سټاف نشته. دی بلډینګ خو ښایسته شته دی او بل دا دی چې دین علاوه داسې ماشومان هم شته چې هغوی پرایمري لیول نه وتلي دي، هغو تعلیم نه مکمل پاتې کېږي د وجې نه. نو موږ دا مطالبه هم کوو چې په کار دی چې دا سټاف هم پوره کړی شي او دلته میډل سکول ضرورت هم دی چې دا میډل کړی شي.
د دې نه وروسته موږ چې کله په سیمه کې تعلیمي ستونزو په اړه ایجنسی پلاننګ افسر مفتا الله محسوس سره خبرې وکړې، نو مشال لډیو ته وویل چې په سکولونو کې د استادانو حاضري یقیني کول وروسته دوی به جایزه اخلي چې آیا د سیمې سکولونو ته د میډل او یا د های درجه ورکول ضروري دي او کنه.
پرایمري سکولونه د اول ای ډی پی کې اچول دي او ان شاء الله مون ګورو چې ویبلټي د خپل باندې چې راغی کې پرزنت سمرا پاپولیشن دی په سکول کې او بل چې کې انداز دا نیر اباوت سکول سره میډل شته دي او سمرا دې ڈسٹینس باندھے دے افس چیچا حق کی ان شاء اللہ ذہن کی بساتی جبری چکم فیزیبلٹی کرائیٹیریا دی پاپولیشن ڈسٹینس
تعلیم محکمہ د شمیرې تر مخه په کور ایمرجنسی کې سرکاري سکولونو شمیره تر 1500 پورې ده. په دې کې 200 نه زیات سکولونه د زنانو دي. د سکاران سیمې خلک وایي چې په سیمه کې په سوونو ماشومان د تعلیم ترلاسه کولو نه بې برخه دي. دوی غوښتنه کوي چې په سیمه کې تعلیمي ستونزه حل کولو لپاره د چارواکي کوټلي ګامونه پورته کړي.
راپور مور د اوریدونکو سوخ شوې دي خبرونه کې د سندرې او سندره په دغه وخت کې د ناز اقبال په آواز نورم فن کوي نو د ناز اقبال سندره خیستانداز سندره د سور د اوردونکو سو راپور هغه دا چې د افغانستان د پارلمان ځینې غړي وایي چې د فریبا کاکړ د خوشی کېدو په بدل کې حکومت ځینې مهم طالب کمانډانان خوشی کړی دي. تفصیل د معصوم میوند په راپور کې ورو
د ولسی جرګې ځینې غړي د افغان او بهرني ځواکونو د مسؤلینو له قوله وایي چې د فریبا احمدي کاکړ د ژغورنې د عملیاتو پر وخت شپږ مهم وسلوال طالبان نیولي وه او میرمن کاکړ د همدغو کسانو په بدل کې آزاده سوې ده. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د یکشنبه په ورځ د افغان او بهرني ځواکونو هغه مسؤلین د معلوماتو ورکولو او ستایلو په نیت ورغوښتي وه چې د میرمن کاکړ په ژغورلو کې مهم رول لوبولی دی. دا غونډه د بندو دروازو تر شا وسوه. خو د دې کمیسیون غړي میربت خان ننګل وویل چې افغان بهرنی ځواکونو د دغو عملیاتو په اړه دوی ته نوي معلومات ورکړي. ښاغلی منګل د دې نوو معلوماتو په اړه وویل:
دوی خبره کوله چې کله موږ خبر شو موږ ځای په ځای امنیت ملي د غزنی موږ ته ځایونه تثبیتول او معلومات را کول او بیا موږ د مخالفینو یو ځای تثبیت کړ چې موږ عملیات وکول او شپږ نفر موږ د زګیر کړ د طالبانو د غی په بدل کې سمدستي موږ دوی سره معاملې کوله او دوی مې په دې حساب را خلاص کړه. د غې نمونه نه دی اخیستی.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاد فریبا احمدي کاکړ یو میاشت مخکې له کندهاره کابل ته روانه و چې په غزنی کې وتښتول سوه. دولتي چارواکو رسنۍ ته وویل چې هغه وسلوال طالبانو تښتولې ده. خو کله چې چارواکو د هغې د آزادولو خبره وکړه وسلوال طالبانو په یو خبر پاڼه کې وویل چې میرمن کاکړ د خپلو څلورو ښځینه بندیانو په بدل کې آزاده کړې ده. دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د وسلوال طالبان لخوا د ملي شورا یو ښځینه غړی تښتول سوې وه. خو د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت غړي او په دې جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم لالی حمید زیبی وایي چې فریبا احمدی کاکړ د ایران په ځنګړو کوششونو د طالبانو له منګولو وژغورل سو.
زموږ په حکومت کې د ایران ډیری مهمې پایې او پاکستان ډیری مهمې پایې حضور لري. فریبا احمدی کاکړ زموږ هم سیمپیدا زموږ د کندهار وکیل ده. رښتیا هم د دې سره موږ د دوی د فامیل سره په هم کې ورشریکو. خو یو حقیقت باندې موږ سترګو نس پټولای چې د دې په آزادولو کې ایران ډیر مرسته وکړه. دا کوټ ته به وسوي په کوټه کې په پښتون آباد کې د دوی سره ستل کېدل. کچیر دوی دا خبر خپل دوی دا خبر پټي زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاوري ورپا شل دي. څوک چې د افغانستان خلک وژني او هغه باندې چې پر هر نامه باندې څوک سره تبادله کوي د افغانستان د خلکو سره جفا ده.
تر دې پخوا هم د فریبا احمدي کاکړ د تښتول کېدو او د هغې د ژغورنې په اړه ډول ډول اوازې خپرې سوې. خو میرمن کاکړ تر اوسه رسنۍ ته نه دي ویلي چې څنګه وتښتول سوه او بیرته څنګه وژغورل سوه.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یوونی مبجا
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 2 بجې
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اور دن کو وخت په همنګ تاسو د پر کلتوري د پر نم راوړو د کچې د خپل کلتور تاریخ ټولنې د غز دکړه هم ضروری ده. اهنداره یا آینه په پښتني کلتور کې داسې او تو کې چې خزینه او نارینه دواړه ته یو شان ارزښت لري. په خو ځوانانو هم په جیبونو کې د آینه ترڅنګ ګمنز او رانجه ګرځول او په ځانګړو مناسبتونو کې به ترنه کار اخستو. خو چې په کورونو دفترونو کورباري ځایونو کې د آینو زړول ډیر شوی نو د پخوا په سیر ځوانان په جیبونو کې نه ګرځي. د آینه په کلتوري ارزښت ته مشال لیډو همکار باز محمد عابد لسو تنو شاعرانو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لېږلې.
هندارا چې آینه هم ورته ویل کېږي د پښتني کلتور داسې یو جز دی چې له زمانو راهیسې تر ننه هم ښځینه او نارینه وو ته یو شان ارزښت لري. پخوا به ځوانانو له آینه سره ګومنز او رانجه هم په جیبونو کې ګرځول او په ځانګړو مناسبتونو کې به یې د آینې له برکته سترګې تورولې. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دیدار احمد مایار وایي چې په ماشومتوب کې له کلیوالو ځوانانو سره آینې لیدلې وې.
څه کله ماشوم آینې په یو ډول مریو باندې پوښل شوی خصوصا هغه ځوانانو سترګو تورول سره علاقه لرله. د جیب نه به یو دسمال هم ایستو چې هغه د اسمال ته وي مبارک د اسمال ویلي. داسې یو ډول فیصله ناز به مور باندې کول چې داسې به تاریخ کار کړي چې چار لکه توفکی ورکړي یا ډېر په درنښت به ورته کتل. مګر اوس چې زه ځوان شوی یم د تیرو لس کلونو را په دې خوا زه د ځوانانو سره نه ګورم.
وتل شاعر رحمت شاه سایل د آینې د کلتوري ارزښت د هغه وخت خبره کوي چې ځوانانو به په جیبونو کې له رنجو سره آینه او ګومنز هم ګرځول.
زمونږ دور پورې کم دی
زلمی بچرتا قادل تل نو اغیب اینا او گون زدا و پجیب که دزان سر هورل رانجه بور سرو لکه چه داسه با اوات او مخلاصه او داغین پس چکم ده واپس ترگی تو رو ولو دا لکه بلکل یو رواجو خدا نایی دکان تا که بورا علی نو اغیب که بکه ایس چه نکول نو بس رانجه بی رواغ است سترگی بی توری یا با اینه تا دا ودره دو دا پارا دا که چه دا اینه بغط آوا نو اغیب که بیزان توره لی ده نو اینه چه کم دا اغیب سر زمنگ یو زندگی تیره شو ده یو پورا پیرر ده یو پورا دور ده اس کو لکه منگ اغیب تا اهمیت نور که وزا منگ دا شیر نه اینه وات لانه دا
اینه که یو لور تا دا پختو پول لوری ادب برخ جوڑه بی بل لور تا لکلاسیک نیولی تر ماسر شیر پوری پس نسه حوال پختو شیر کی زیر شوی دا شاعر او لیکوال مصطفی سالک وایی چې پختو شعر کې له آینه سره ډېر تصورات تړلي دي.
هنداره آینه د نړیوال او په تېره د پښتون کلتور هنداره ده. له آینه سره په شاعرۍ کې ډېر تصورات تړلي دي، مثلا ښکلو ته غرور پیدا کوي. حمزه بابا وایي دا غرور دی له سینګاره مخکې نو آینه درته څه وویل حیران یم. د حیرانتیا تصور هم ورسره تړلی. اکرام الله ګران وایي د آینه غوندې حیرانه هغه ودرېده، زما په سترګو کې راوړي سوال تا سنگ گوری. بل دا تصور پختو عدد کی چه معشوقی تا داغی سیال جوڑوی ولی سرشوی بلا هم دا تا پتسیر و چه دیولی خپل مثال پا اینه که تو دا سه دیر تصورات شتا دی پختو شایره کی چه آغد لعینی سر رازی و دا اینی سر تلاو لری.
نقاد و شایر پیسل پاران بیا آینه پا عدب کی دا نرگسیت برخگنی
کمالا هندار مکمل نرگسیت کاری دا زان دلی دو یو پت غنتی خواهش تی او بلا خبر دادا چه پخواز مانا کی چه گمده زیاد نزیاد سنگار سو خود دنده سوا و سترگی تورولو نو داغی دا پارا چه گمده ده هندار خود زیاد ضرورت شه بند سترگی تورای مخاما خواب هندار که بگوری خب بنیادی طور بانه ده هنداری چه کم داغا ده ندا زا پل زانی بانه چه کم ده زده ماشری آغا نرگیسی خوی چه کم ده زده آغی سر تارم
که او کتل شی ده مغولو ده دور سخه پر آپاتی و دانه او که په هنری دول آینه کارول شوی چه ده آغا وقت ده خلا خوخونی ده زوق استازی توب کوی نو دا با ده حیرانتی خبر نوی چه لپولکلوری ادب نواخل تر کلاسیکا پوری او لکلاسیکا تر معاصری دوری پوری د پختو شعر په سنگارولو کې آینه د پام وړ توکې ګڼل کیږي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
باز محمد عابد کلتوری راپور مورد اوریدونکو او د هارون باچا په آواز د غزل اورو په روانه خپرونه کې بیا ملاقات کیږي هم د مشال ریډیو سره.
اج میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان اج میں مکتب تا سبائی دا خار کے روان قاتل خبر کئی جی زندگی دا خار کے روان سزمادا جی سر سریدا خار کے روان قاتل خبر پہ جی زندگی دا خار کے روان فات جنگ دے بم دے ٹوپک دے بم دے ٹوپک دے
سپ بنگلو دا سپ پیسو دا او سپ زلو